افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. نوري اس نوري هم په یوه بلې خبرونه کې موزه هرکلای کوم. او چې افغان ولسمشر د ملي شورا د نوي کاري دورې پیل دود په پرانستون کې وینا کټینګار وکړ چې د ولس جرګې ولایتي شوراګانو او د ولسمشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. پر دې موضوع مو د انتخاباتو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي، خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په یوه ځانمرګې برید کې ووژل سو. او د بشري حقونو د څار او لاهور میشته یوه حقوقي ډله وایي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې نن وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره سي. ښاغلی غنی زیاته کړه،
حکومت باید ملي خود را مکلف میداند که منابع لازم
د یوې د ملي وحدت حکومت ځان مکلف کړي چې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره اړین منابع برابر کړي، عامه امنیت ټینګ کړي او له هر لوري په انتخاباتو کې مداخله په ځانګړي ډول که هغه د امنیتي ځواکونو، ملکي ادارو او سیاسي کړیو له لوري وي مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه هم وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړی بیرته نه ګرځي. ښاغلی غنی یوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرو ته چمتو دی. د ده په وینا که طالبان د سولې خبرو ته چمتو سي او د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، نو دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل سي. د کابل کندهار لویه لاره د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والی وان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لارې بنده کړې ده.
په دې مطابق خلک نن د 15 ورځې لپاره هم د کابل کندهار لویه لاره د غزنی ولایت په اړوند کې د لارین کون کله خانه تړلې ده. د دې لپاره همدا شیبان چې خبرې کوم چې لارین کون کله د قرباغ ولسوالۍ مزدور قومي مشان د مرکزي حکومت لراغلي پلاوي سره د ولایت په مقام کې په مذاکره خبرو باندې بوختي.
اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد کلي کې د وسلوالو کسانو په حمله کې درې تنه وژل سوي، دوه ټپیان دي او دوه نور تښتول سوي دي. دوی وایي تر هغو به خپل اعتراض جاري ساتي چې په خبره عدالت نوي ټینګ سوي. اعتراض کوونکو د غزنی ولایت د مقام مخې ته د تحسن خیمې درولې دي او وایي چې له کابله د ورغلي څېړونکو پلاوي سره هم موافقې ته نه دي رسېدلي. د غزنی والي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له معترضانو سره کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماسپښین په دې پېښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د ننګرهار د والي وایان عطاوله خوګیانی په تیاره ازادي راډیو ته ویل
د دې پېښې نه تنه زخمیان هم د جلال آباد حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي. حج او اوقاف رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دي او نه کسان نور ټپیان دي.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د څار او لاهور میشته یوه حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. دغو ډلو نن یو 9 صفحي راپور خپور کړی او ویلي دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځانګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سخت دی، داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیې د ارزولو او په هغه وخت کې د پاکستان د سفارت له چارواکو څخه د قونصلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لا سختو ستونزو سره مخامخ دي. سعودي عربستان د شاوخوا 12 میلیونو بهرنیو اتباعو کوربه دی چې د دغه هیواد د نفوس یو په درېیمه برخه جوړوي. د بشري حقونو د څار ډلوي 1,600,000 پاکستانیان په سعودي عربستان کې ژوند کوي چې ډېری یې د کار لپاره ورغلي دي. د دغې ډلې په خبره سعودي عربستان په تیرو څلورو کلونو کې 3 تنه پاکستانیان اعدام کړي چې ډېری د هیروینو په قاچاق تورنول. کرملن تایید کړی چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره سوه، د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریې جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ویلي وو چې دا درې مشران به په اپریل کې سره وویني، خو دغه وزارت ویان هم د ځای په اړه څه ونه ویل. دغه راز ټاکل سوی د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو مقامات د مارچ پر 8 او 9 نیټه په واشنگټن کې سره وګوري. ترکی چارواکي وایي دغه هیواد به امریکایي چارواکو ته ووایي چې انقره له واشنگټن څخه تمه لري څو د هغو وسلو د بیرته اخیستلو په برخه کې جدي اقدام وکړي چې امریکا په سوریه کې کوردي ملیشو وای پی جی ته ورکړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو به د مارچ پر 12 او 14 نیټه مسکو ته ولاړ سي او بیا د مارچ پر 19 واشنگټن ته سفر کوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویلی اوس تر وخت مخه د چیل متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې د لمنځوړلو په تړاو بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وښودل سي. شغلی مون د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ورسته لاغه د خبره وکړه چې د جنوبی کوریا پلاوی له پیونګیانګ څخه تر تاریخي سفر ورسته د غیوا د مشر کیم جونګ اون دا وړاندیز په ډاګه کړ. د خبرونو پای
لفری با ظاهر نمانند چه دفنسان او نرهی دیده سات مهم خبرونه واورول. افغان ولس مشر د ملي شورا د نوې کاري دورې پیلې دوته په پرانیستونکو کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ولس جرګې، ولایتي شوراګانو او د ولس مشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر عدمی و اجتناب ناپذیر است.
راتلونکي انتخابات به هغه څه چې ولس مشر ډاډ ورکوي په خپل وخت ترسره شي.
داسې خارجي انتخابات زده ول کېږي، حتی دا ویل شوي دي چې د مملکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي.
په دې اړه مو د انتخاباتي چارو د یو کار په نظر اخیستی دی. خلک د ملي شورا د غړو له کاره راضي دي.
شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې.
د غرض اوره چې د هلمند پوهنتون له پرانستلو 10 کاله وروسته نن د دې پوهنتون د یوه پوهنځي د تدریسي ودانۍ ډبره کېښوده. په نړیوالو مسایلو کې اوره چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. د خبرونې په 2 نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه د تخبرو. د ژوند په شیبو کې دا ځل مو دا موضوع څېړلې چې آیا اوس هم په افغانستان کې دودیز طبابت رواج لري او د څارویو له پوستکو څخه استفاده کېږي.
لکه کمیش ته واغونده اتي به سم لاس داسې به خولې کړو ګر وجود مو خوله ووته او داسې یو سل او 5 تبه به مغه به نه خدای پاک پستوک به ورکه کړو.
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولس جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي او هغه به په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. غنی دا څرګندونې نن د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې وکړې او ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په کمیسیون کې به د هر ډول بهرنۍ مداخله مخه ونیسي. د ازادي رادیو خبريال وصل وسال نور تفصيل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره حکومت د راتلونکو ټاکنو د بودیجې او امنیت ټینګښت ته اماده ده. ښاغلی غنی د چهارشنبه پر ورځ د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال په پرانیز غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید پرته له کومې بهرنۍ مداخلې په بشپړې خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په خبره د ولسي جرګې جمهور ریاست انتخاباتو په نیټه کې په هیڅ صورت بدلون نشي راتلی او په خپل ټاکلي وخت سره به ترسره شي. دی وایي په خپل ټاکلي وخت سره د ولسي جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکي، امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. همدارس د اساسي قانون په بنسټ ولسمشري د ټاکنې د 1499 لمریز کال تر پسرلی یعنی له 1400 میاشتو څخه په کمه موده کې باید وشي. خو یو شمېر مدني بنسټونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته په کتو په خپل ټاکلي وخت د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل ناشونی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ورځې وړاندې ویل چې د وخت د ضایع کېدو او په کمیسیون کې د یو شمېر ستونزو له کبله شاید د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په ځنډ سره ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي که دغه انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تاریخ هم منفي اغېز وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپوه جانداد سپینغر وایي دا چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او نه هم د درغلیو د مخنیوي لپاره کومه ځانګړې تګلاره جوړه شوې، نو په دې اساس د سرطان په 14 د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه ښکاري. خو نوموړی د راتلونکي کال په یوه بله میاشت کې د ټاکنو ترسره کېدو ته هیله مند دی.
اول خو هغه تاریخ چې ولسمشر وایي که هدف یې 14 د سرطان دی، کوم تاریخ چې کمیسیون د مخې نه اعلان کړی و، ناممکنه ښکاري چې موږ 14 د انتخابات د سرطان انتخابات ولرو. او که هدف یې دا وي چې په 1499 کال کې به موږ انتخابات کوو، بیا یو فرصت شته دی، یعنی موږ تر میزانه پورې یو فرصت لرو.
د ښاغلي سپینغر په باور نامنی او د یو سیاسي اجماع نه موجودیت هغه نورې ستونزې دي چې د انتخاباتو ترسره کولو په وړاندې خنډونه جوړولی شي. که څه هم ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې د هر ډول مداخلو د مخنیوي خبره وکړه، خو ښاغلي سپینغر وایي د انتخاباتو نه د سر بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو مداخلو په تړاو اندېښمن دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو لپاره پڅو او ځنډنیو تیاریو ته په پام سره نه بریښي چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. له ښاغلي رشید سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي د راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او نیټه یې په هیڅ وجه نه شي بدلېدی د هغه نظر وغوښت.
باید ووایو چې تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه په خیالي بڼه باندې ښکاره کېږي. ملت ته 14 د سرطان د کمیسیون لخوا نه اعلان شوې ده چې ټاکنې به ترسره کېږي. ولې دوی په د وروستیو سګلونو کې داسې ښکاري کې چې انتخابات ځنډول کېږي. حتی دا ویل شوي دي چې د نوملیکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي. دا خپله دغه کوم نیټه چې پخوا اعلان شوې ده د هغه سره ټکر کې ده. ولسمشر د موږ همیشه د پارلمان په پرانیستغونډه کې خپل ویناوو کې ویلي دي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کېږي. حتی په تېرو کلو کې واضح ویلي چې ټاکنې به 7 کال ترسره کېږي. ولې نن د هغوی په خبره کې ده چې وښودل سره چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي، اما کالو نیټه یې ډېر روښانه نه کړله. که ټاکنې په میزان کې ترسره شي، بیا هم محتمله ده چې هغه ترتیبات په سمه توګه ترسره شي، ځکه چې نوملیکنه بهیر به یو اوږد بهیر وي. ولیکن د میزان روښانه د ځنډولو پرېکړې وشي، طبیعتاً ستا د ولسمشریزو ټاکنو سره به یا یو ځای کېږي. په هر حالت کې که میزان کې ټاکنې ترسره هم شي، د ولسمشري ټاکنې نه شي کېدلی چې 1499 کال پسرلي کې د اساسي قانون سره سم ترسره شي.
که له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومت مشران په دې تاکید کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي، اما دا ټاکنې خو باید شفافې وي، تاسو چې اوس وایئ چې نیمګړتیاوې دي، آیا دا به شفافې وي او که صرف په نوم به بیا انتخابات ترسره کېږي او موږ به بیا د یو بلې دورې لپاره له یوه لانجمن حالت سره مخامخ یو چې روسه پوری دغه لانجې روانې دي؟
په تخنیکی اړخ باندې دا اعتبار مومي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارونه ته چې سره کم د نوملیکنې بهیر دوی ته سره کی او سره کم نوملړ دوی جوړوي.
رشید صاحب، بخښنه غواړم، د دواړو مشرانو په دې تاکید کاوه چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او په یوه موضوع باندې ډېر تاکید کاوه چې هغه الکترونیکي تذکرو ویش دی. د الکترونیکي تذکرو ویش تر اوسه ځنډیدلی. ولسمشر بایومیټریک کړي، مېرمنې کړي، دغه راز یو شمېر وزیرانو، د ملي شورا غړو تقریبا 2 اونۍ مخکې نشي ورتللی چې هغه تذکری وخت لستونزې راپورته شوې دي. بیا هم دغه موضوع چې عبدالله ډېر پې تاکید کاوه چې الکترونیکي تذکری ډېر مهمه ده چې باید واخیستل شي، اما بیا هم هغه ده چې یو مهم جز د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي، تر اوسه پورې نه دي ویشل شوي.
بلکل، زه تاسو سره موافق یم چې د دې کلونو کې موږ ډېر فرصتونه له همدغه ستونزو او جنجالونو د موافقاتو او د مخالفتونو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د برقي تذکرو ویش هغه بیا هم ناڅرګنده ده چې پایل به شي او نو ارد نه بده باندې روزی کو نو روزی خپل یو موضوع که تاسو باید وضاحت وایم چې برکی تذکرې کې وو شل چی پراتو شکر باندې هغه نشي کولای چې بحث وسره وکړي په کار د چي کمیسیون باید د راکونکو مملار جوړ کی او لار سی سیمو ته خلکو ته وګوي وو حسوی ترسو په د پروسې کې برخه واخلي او نومره ترتیب شي او چې مهمه ده د ټاکنو کمیسیون باید په مورد کې پوره پاملرنه وکړي چې خلک خاصه جعلی تذکرې په د پروسې کې وونه کارول شي او په دې کې تاسو خلک سره چې خځې یا هغه سیمه چې په نام لري کې دي وګوي ته فرصتونه مو سايټ کی لږه اخوا چې شهر پورې دي امنیتي اخونه دي تاسو بیا لري چې د مرکزونو ازول پروسه کې تقریبا 10% هغه د 2014 کال مرکزونه ازول شوی نه دي هغه په هلمند کې په روزګان کې یو لوی رقم ده او یو فیصد نه زیات مراکز اتل شوی نه دي او دا خپل شي چې نامي باندې یو لوی ستونزه وي کندوز بغلان او بدخشان په یو کې دا رقم ډېر جدید خصوصا په ننګرهار کې
تاسو چې د انتخاباتو د څارنې اوږده تجربه لري آیا انتخابات مهم دي چې باید ترسره شي کولا وغه نیمګړي هم وي
د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې او مهمه وضعیت کې یعنی موږ د څه دا تمه نه سو درلودل چې ټول د بوتا کړم له هر اړخه مکمل وي او ستونزې ونه لري شاید دو درې نور پړاوونه کې هم دغه ستونزې ولري ولې مهمه ده چې د دې لپاره پوره اقدامات ترسره شي او کوشش او احتیاط باید وشي د موږ مسؤلین له بعد هم چې د احتیاط لپاره ډېری دوی اخونه نه څنګه ولې او کار نه کوي سره موږ یې ټاکلو طرفدار یو باید اسنه ترسره شي ولې دلته باید ولسی تړون رامنځته شي تر څو د ټاکنو د درغلۍ مخنیوي لپاره د کمیسیون سره د حکومت سره مرسته وکړي په عین حال کې سیاسي فشارونو ته باید تسلیم نه شي او دا چې موږ بنسټ چې هغه د خبرو خپلواکي په ټوله معنا باندې خپلواکه پاتې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو هڅو او د غراز د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي نظر څرګندو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
مخکې مو واورئ چې افغان ولسمشر نن د ملي شورا نوي کاري دوره پیل کړه او د ملي شورا نننۍ غونډې ته هم په وینا کې په یو لړ مسایلو ټینګار وکړ من جمله د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني له حکومت سره د ملي شورا همکاري هم وستایله او ویل چې د دغه همکاري په نتیجه کې په وروستیو کې ډیر پرمختګونه شوي خو آیا خلک او د چارو کارپوهان د ملي شورا د غړو له فعالیت راضي دي د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس پر دې موضوع له یو شمېر د کابل ښاریانو او له کارپوهانو سره غږېدلی دی
په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې تقنیني دورې د اتم کال پرانیسته وشوه یو شمېر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ډیرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډیره شخصي ګټې پاللې دي
عطا رحمان هم د کابل اوسیدونکی څه رقم چې خبرې منن شورا پرانیستل شوه او تر کومه حده چې معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غوړ چې خپل جیبونه ډکې
استاد و تاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې دا نمائندگی وکي
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا لغړو غوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورزي خغلی غنی په یادناسته کې همدار ټول حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې و چې کوکیلانې شوبو ته ورغلل جریان د ثبت او پرسنیو کې د خپور کړي په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده خو د بیلابیلو دلایلو له کبله دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلی
هغه مره چې قانوني صلاحیتونه او اجرایي صلاحیتونه ولسي جرګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې نو بنا پر دې باندې ډېری مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي یا همدارنګه د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید رایه ورته ورکړي پاتې راغلي دي
خو د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د 14مې تقنیني دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې ویل چې د ملي شورا له همکاري پرته د اکثرو موجوده پرمختګونو امکان نه وو. د ښاغلي غنی په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تقنینی سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی. ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست له سویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و مورد چې د ملي شورا د اتم کال شپږم دوره نن ولسمشر اشرف غنی د اشرف غنی په وینا سره پرانستل شو. د ولسي جرګې غړي چې د خلکو لخوا مستقیما د جرګې ته انتخاب شوي دي، د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتۍ تللي وو. د ولسي جرګې د غړو د رخصتۍ یو اصلي هدف هم دا دی چې وکیلان له خپلو خلکو سره له نږدې وویني او د هغوی ستونزې واوري. دا هغه موضوع و چې مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو سره او له تاسو مو غوښتل چې کوم استازی مو لیدلی وي چې ولایت درغلی وي او له خلکو سره خبرې کړې وي. خو ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د پروګرام ته ټلیفونونه وکړل چې یو وکیل هم په سترګو نه دی لیدلی، د څو تنو نظرونه به واورو.
سلام علیکم رابط کوم سفال خبر کوم لغزنی ولایت موږ بر کله هم د نه تیر وکیلانو ته او نه دوه وکیلانو ته او مبرای ورکړو او نه به نه ته خوښ یو په مشکلات د ستدګی نه دا کړی
څو د کوټه په پرفرال دی واکان په کوټه خدمت کوي دا خالي کو نه خوشاله دي نور اکثرا تقریبا په څلو کې نه نوې پیسې دي خلک راضي نه دي.
هلو سلام علیکم زه کندهار څخه اطلاع خبرې کوم. وکیلانو مبارک، وکیلانو به هیڅ وخت نه راځي. دوی خپل جمعیت خدمت کوي، خپل خلکو ته خدمت کوي، عوامو خلکو ته خدمت لري کړی خدمت کوي چې دوی خیس خاله دي یا چکهداران دي یا د دې په شی استفاده کوي.
زما شنام له کندهار دغه کوم وکیل صاحبان چې دي یا سناتور صاحبان چې دي دا د هغو خلکو په رائے باندې تللی دي چې تاسو واوریدل د رسنیو د لارې استاذ د راډیو لاش د خلکو ګوت کې پریس ولې په دغه ورځو کې دوی ته انتخابات وسوله او دوی ته خلکو رای ورکړې د رای د مرکزونو پرې نه روښځي ولاړه. دا خلک اوس نه پوهېږي چې د وکیل صاحب وظیفه څه ده، د وکیل صاحب دنده څه ده. که وکیل د دولت او د ولس مابین یو پولي خدا نه دی، دا پول نه دی. نو دوی کزه د توانش په اته کال په کندهار کې ما د کوم وکیل صاحب غونډه نه دا اوریدلې، نه خبر سوي چې کوم سناتور صاحب راغلي د خلکو سره کتلي یا کوم وکیل د پارلمان راغلي د خلکو سره کتلي دي.
ټول خبرې کوم د پروان ولایت کو صاحب ولسوالۍ چې وکیلان تاسو ګوري غریب وکیل د سره شته دی نه. وکیلان خپل چې کوم یو دي دغه پیسې د کوم کړې د خار ته حساب کتاب د کوم کړې چې کارونه دی وي تجارتي سیستم برابر کړی دی په دې وطن کې چې کوم دی دوی په چوکۍ باندې لانجه یېږېږي دوی ونیولې په پارلمان کې.
دا د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظرونه چې په مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په ډېر وکیلانو په اړه د وکیلانو چې آیا څومره دوی په دغه د ژمي رخصتۍ کې خپلو سیمو ته تللي او له خلکو سره کتلي، په دې اړه مو ستاسو نظرونه واورېدل. البته له دې اړخه چې د خپلو وکیلانو له کاره څومره راضي یاست، آیا د را روان لمریز کال په سرطان کې که چیرې بیا د ولسي جرګې انتخابات وشي بیا به هم همدغو وکیلانو ته رای ورکړي؟ خو واموریدل چې اکثره د ازادي راډیو اوریدونکي ناراضه وو او چې وکیلان یې نسیمې ته ورغلي او نه هم اوریدلي چې دوی د کومې غونډې په ولایتونو کې جوړې کړي وي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې عطا محمد نور له څلورو ورځو راهیسې خپل دفتر ته نه دی تللی او له خلکو سره خپلې غونډې هم محدودې کړې دي. افضل حدید همداراز نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د جمهوري ریاست له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې خپل وړاندیزونه مطرح کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برخه کې کومه موافقه شوې که نه. نور حالې د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
عطا محمد نور چې تر یوې ونې وړاندې له خلکو سره هره ورځ ناستې لرلې او د جمهوري ریاست په ادرسې توند انتقادونه کول، له څلورو ورځو راهیسې له خلکو سره کتنې محدودې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې عطا محمد نور له حکومت سره هوکړې ته رسېدلی که نه، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې د خپل کار دفتر ته نه دی تللی. دی وی په تیر کې لډیرو خلکو سره لیدنې کولې، خو په روسي ورځو کې پیغام ورکړی چې خلکو ته د سونزو د جوړولو د مخنیوي لپاره دوه درې ورځې کېږي چې دفتر ته نه دی راغلی. خلکو سره کتنې لري خو اوسې محدودې کړې دي. دا ته محمد نور ویان منیر فرهاد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللی وو او لا ته محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرسیال وین د وخان مینپال په همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي وښوده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د ته محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود یې د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه د ته محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او ته محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون په شمالي کوریا یو لړ نوي بندیزونه ولګول. واشنگتن تر دې مخکې رسمن اعلان وکړ چې پیونګ یانګ تیر کال د شمالي کوریا د مشر د ناسکه ورور د وژنې لپاره د هغه پر مخکې میږي مواد پاشلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د درېدلي حالت د ماتولو لپاره خوشبیني په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. نور حال د ازادي راډیو زما د همکار البته صالح محمد صالح په راپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د سه‌شنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې شمالي کوریا د دغه هیواد رهبر ناسکه ورور په مناسبو کیمیاوي موادو وژلی او پر پینګیانګ انتقاد وکړ چې په یو نړیوال هوایي ډګر کې کیمیاوي وسیله کارولې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناسکه ورور کیم جونګ نام تیر کال د ماليزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې وژل سو. داسې راپور ورکول سوی و چې دوو ښځو د ګڼو کسانو په حضور کې د هغه پر مخ کیمیاوي مواد وپاشل. دا پېښه په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ټکان و چې په شمالي کوریا کې د غندنو سبب سوه. ویل سوي یوه ښځه د انډونیزیا او بله د ویتنام ده چې اوس دواړه په ماليزیا کې محاکمه کیږي. پر دوی تور پورې ده چې پر کیم جونګ نام یې چې په چین کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه د وی ایکس په نوم دغه زهرجن کیمیاوي مواد پاشلی دي. دغه ښځو ویلي دوی ظاهرا د ټلویزیون د یوه تنزیه پټې کمرې ته ورته د یو پروګرام لپاره ګمرل سوي وي او خطا وتلي دي. د راپورونو په حواله دغه دسیسه د شمالي کوریا د یوه ډله جاسوسانو لخوا طرحه سوي چې وروسته له دغه هیواد څخه تښتېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت ویلي د امریکا حکومت د شمالي کوریا د رهبر د ناسکه ورور کیم جونګ نام د مرګ د علت د څېړنې لپاره د فبروري پر 22مه خپل اراده څرګنده کړه. هغې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وروسته له هغې چې د دې وژنې په اړه معلومات رسمن خپاره سول پر شمالي کوریا د دوشنبې په ورځ تازه بندیزونه ولګول سول. هیدر ناورت ویلي د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف لکیمیوي وسلو کار اخیستل یو ځل بیا د شمالي کوریا د مسؤلیت نه اخیستنې ماهیت ښکاره کړ او دا یې جوته کړه چې موږ داس یوه شمالي کوریا نوسو زغملی چې ویجاړونکي وسلې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا وضاحت نه دی ورکول سوی او نه هم مدارک وړاندې سوي چې امریکا څنګه دغې نتیجې ته رسیدلې ده. که څه هم د دې پېښې له کبله امریکا پر شمالي کوریا یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول، خو تر دې مخکې سیال هیواد جنوبي کوریا ویلي و چې پینګ یانګ د اټومي موضوع له کبله د درېدلي حالت د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښوولی دی. د امریکا د قانون له مخې کله چې کوم هیواد د کیمیاوي یا هم بیولوژیکي وسلو له بندیز څخه سرغړونه کوي د دغه هیواد پر تولیداتو یا هم وارداتو بندیز لګول کیږي. پر شمالي کوریا له مخې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا شدید بندیزونه لګول سوي او ګمان کیږي چې دغه تازه بندیزونه به پر دغه هیواد ډیر لږ اغیز وکړي.
په افغانستان کې پسرلی روان دی. په ځینو ولایتونو کې له مخکې د نیالګیو د کینولو بهیر پیل شوی دی. مخکې مو د نورستان د والي څرګندونې واورېدې چې په نورستان کې هم سږکال شاوخوا 300 جریبه ځمکه باغونه کرل کیږي د نیالګیو تر څنګ. اوس بل اسمه روانه واورې چې په نړۍ کې د انجینیرینګ د بیو کاربن یوې انجینري کمپنۍ داسې امکانات برابر کړي چې په نړۍ کې د میلیارډونو ونو ایښودو ته زمینه برابروي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیاردونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بې پیلوټه الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې ننوځي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم هماغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس ږدي، په دې توپیر چې بې پیلوټې الوتکې دا کار دومره چټکې او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کېښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
په دې هیله چې افغانستان هم له دغې نوې ټکنالوژۍ بهره مند شي او په افغانستان کې هم په میلیونونو نوي نیالګي کینول شي. او اوس به بیا هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست خونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. شغلی غنی دغه راست په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه ویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړې بهتر نه ګرځي. د کابل کندهار لوی لار د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لارې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلی کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 3 تنه وژل شوي، 2 ټپیان دي او 2 تنه تښتول شوي دي. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په یو ځانوار کې برید کې وژل شو. سیمه ایز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شو. د بشری حقوقو د څار او لاهور میشته یو حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نمیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشری حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د غوډلو نن یو 90 صفحه راپور خپور کړی او ویلي دی چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سخت دی، داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو درځولو او په هغه وخت کې د سفارت له چارواکو څخه د کنسولي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ. کرملن تایید کړی چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامې کې چې نن خبر اسوه د ولادیمیر پوتین، حسن روحانی او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریه جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویلی تر وخت مخه د چې له متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې له منځه وړلو په تړاو د بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وښودل سي.
وصل وصل هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام پرې پړاو سیالیو په لړ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. افغان لوبډله له دې وړاندې خپل لومړی لوبه سکاټلند او دوهمه لوبه تیره ورځ زیمبابوې ته وبایلله. له دغو دوو ماتو وروسته د دغو سیالیو سوپر سکس پړاو ته د افغان لوبډله وتل یو سستون من شوي خو ناممکن نه دي. د نړیوال جام پرې پړاو په ګروپي سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیپال سره کوي. د 2019 کال نړیوال جام پرې پړاو سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوې کې روانې دي چې لړلې به دولو ډلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان د هاکی لوبډله د آسیا جام په قرای پړو سیالیو کې د ګډون لپاره ومان ته لاړه. د افغانستان د هاکی فدراسیون د خبرونو مسول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتلو ډلې ګډون لري چې 15 به د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کوي. د خاغلی خوشبین په خبره افغانستان په خپل ګروپ کې د هانګ کانګ، بنگلاديش او تایلند سره سیالي لري چې لومړی لوبي د مارچ په 8مه له هانګ کانګ سره ده. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د ټولو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. دغه کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله د شلو ورزشي فدراسیونو انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شوي. هغه له شهزاد وایي د فدراسیونو د انتخاباتو پای ته رسیدو سره سم به د مارچ میاشتې په وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم ترسره شي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. آیا په افغانستان کې په دودیز طبابت کې اوس هم ناروغ ته د څارویو پوستکي وراغوستل کیږي؟ که په دې اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو له دې مخکې یو د هلمند پوهنتون په اړه. د هلمند پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي د لومړۍ تدریسي ودانۍ د بنسټ ډبره نن کېښودل شوه. دغه پوهنتون چې څه کم لس کاله مخکې تاسیس شوی و، تر اوسه یې ودانۍ نه درلوده او محصلینو ته یې د عالي دارالمعلمین په ودانیو کې تدریس کېده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند پوهنتون تر تاسیس لس کاله وروسته د یو پوهنځي یعنی لومړی تدریسي ودانۍ د بنیاد ډبره کېښودل شوه. د انجینرۍ د پوهنځي دغه درې پوړیزه ودانۍ چې په 93 متره مکعب ځمکه کې جوړیږي، ټول لګښت د کور او ښار جوړونې د وزارت لخوا ورکول کېږي. په هلمند کې د کور او ښار جوړونې رئیس عصمت الله سمدی وویل یاد ودانۍ به د یو نیم کال په موده کې بشپړ شي.
د دې پروژې ټول کارونه به د ټیسټونو لابراتواري ټیسټونو څخه وروسته تطبیقیږي. هر یو هغه بخش چې د دې پروژې موږ تطبیقوو، هغه به د یو لابراتوار د ټیسټ څخه تیریږي. د هغه تایید به موږ تر ازید تایید وروسته هغه موږ په ساحه کې عملي کوو.
د هلمند پوهنتون د ودانۍ لپاره که څه هم کلونه وړاندې د نارسراج ولسوالۍ اړوند د شینډک مندسره په سلګونو جربه ځمکه بېله سوې وه او ان د احاطې د دیوال چارې تر نیمایي ډېرې بشپړې شوې، خو د پوهنتون د مسؤلینو په خبره له ښاره لرې سیمه ده او په دې وروستیو کې په شدت ناامنه وه چې ورتلل ورته اسانه نه وه. د هلمند پوهنتون رئیس انجینر سورګل عبدالرحمن ول راتلونکي 1400 مریز کال کې به د یاد پوهنتون د دوو نورو لویو ودانیو د بنیاد ډبره هم کېښودل شي.
په دغه نږدو لسو میاشتو را په دې خوا د هلمند پوهنتون په انګړ کې موږ د درو پروژو د افتتاح کولو شاهدان وو، چې مسجد شریف دی، لیلیا او تومخوري چې په حقیقت کې دوه ساختمانه دي خو په مجموع کې یوه پروژه ده، او دا هم د هلمند پوهنتون یو بل تدریسي ودانۍ چې نن یې د افتتاح چارې پیل کېږي. او انشاءالله پوره امیدوار یو چې د دغه روان مالي کال په جریان کې به موږ اقلا د دوو او تر درو پروژو پورې د نورو پروژو د افتتاح کولو شاهدان واوسیږو.
د اوسنۍ مځکې پر سر چې د لشکرګاه ښار په زړه کې د پخوانیو کامازانو اړوند دولتي ځای و، کلونه د ښاروالۍ د کور او ښار جوړونې ریاست او پوهنتون ترمنځ هلمند پوهنتون ته د دغه مځکې د انتقال پر سر نن ترې روانې وې. د هلمند والی حیات الله حیات د دغه پوهنتون د انجینرۍ د ودانۍ د بنیاد د ډبرې د مراسمو پر مهال وویل دوی د هلمند د انکشاف لپاره نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر لري چې اکثره به یې د هلمند پوهنتون اړوند ودانیو او په ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځانګړي کړي.
هغه پروژې چې د هلمند لپاره په پام کې نیول کېږي، که څه دولتي وي، که څه د ډونرانو د خوانه وي او یا د نورو خلکو له خوانه وي، د منګ د ټولو په سر کې لومړیتوب د پانتونه غته ورکړی ودانوي ته تقریبا د 1 میلیون ډالرو په ارزښت یو بودیجه منګ ته ځانګړې منظور شوې وه. په هغې کې که تاسو ووینئ ډېره برخه یې منګ پانتونه مکتب ته ځانګړې کړې ده. زیاتره برخه تقریبا 80% منګ دې ته ځانګړې کړې ده. نو زه دا ژمنه کوم در سره چې منګ ته د هلمند پوهنتون د هر څه نه لومړیتوب لري.
تر دې وړاندې د دغه پوهنتون د جماعت او تعامخورۍ او لیلیې د ودانیو د بنیاد ډبرې ایښودل سوي وې چې 4.8% بشپړې سوي دي. د هلمند پوهنتون د انجینرۍ پر ودانۍ 24 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. هلمند پوهنتون 2500 محصلین، 15 استادان، 4 پوهنځي او 10 ډیپارټمنټ لري چې د 1400 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب اشاره غلست.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبیعي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي یا نورو خلکو ازادي سلب شي یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وایو چې دا حق به محدودیدې شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زمونږ خو بيخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې مونږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت ده چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغه چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري ده چې دا د دولت مکلفیت ده چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نورو ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي.
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونه شي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خو دا زموږ ټولنه کې د بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نورو هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زموږ یو هیواد همداسې دی چې ځمکه چې خرڅېږي د قانون سره سم خرڅېږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې دې دپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی د ماشومان استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومان داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی د دې حق څوک نه لري او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي
ډېره مننه که اورېدونکو ته د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مځ کې فرق څه دی
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي یو خو دا خبره ده او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي په هغه باندې محکمه فیصله وکړي هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپل د جزا موده هغه تعین کړي دې ته وایي حبس خو دا لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي هغه پولیس راواخلي مثلا احمد په یو جرم تورن دی هغه ته ورزی هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي دا یو قانوني توقیف دی او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي په اکراه نیسي هغه وړې بندې کوي نه یې فامیل خبرېږي نه یې کورنۍ خبرېږي نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم څه دپاره بندې شیم دا یو غیر قانوني
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تکارو سرسکنه به چې تکار مریض راغی
آزادی
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه د پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او زی چیرته ما وړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شوی دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی ځکه ته موږ دلته راوسی او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړی ساده نیول په خاطر او توضیح کې دغه جرم دغه تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کومه موده ده لنډه موده ده
ډیره مننه کور موده
مننه چې ازادي رادیو اوري
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
نه دواګانو برخ کېده. دواګانې هم نه وي دې سره به بیا کېده طبيع به وشکې دروغ جوړ بس.
او د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر خور باندې چسپېږي ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
مګننننی ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغه درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړی کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمجه برخیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر بر شویده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا د لرومه چې منشا خسته ده. مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده، په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمال اول یا مثلا بعضی نور صداویګانی چې هغه وسټولی مودل ودل دي. دا اصل منشا دي یونانی قدیمه او د روم نه اخلي، لږ ده په شکل دي میراثي او انانوی دره پات سوی د تر دا اوسه پوری دي. مو په مناطقو په لږ منطقو کې وسم دي میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث دی هغه خلکو راپاتې تر دا اوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي وو، معاصر طبابت نه ولو، ټکنالوژي پیشرفته نه و، کشف د دواګانو دومره زیات نه و، میتود د تداوی دومره پیشرفته نه ولکه په اوسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیره تبه کولی او تبه به دوامدار شوه نو بیا به ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لالال کې چې پوستو کې اخر خواسه لکه یبن تر پرې کړه اته مونږ دا سه پوستو کې ډاټ کړه اته مونږ دا سوال او راو مې سه مونږ وس رو ابو بیا په چاړه خ پاک واخه مخې بم خ ترې سه ته خو بس پاس اته مونږ نو مکون خو لا غزا کو بدا لکه کمی سه واوند اته به سم لاس د سه به خو له کړو ګر وجود مو خو لا وته او د سه یو سلو پنځ تبه به مغه به یو خدای پاک پوستو کې ورکه کړه بس وړو کې لالا او خرته مونږه ټاله لاو تابو مریضو پښپا کې وو ما سار وای دروس تی به لاک دا پیسې کنه به کار تراک.
نو موړې وای چې د خزي میګي چرمن هغه خزي ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او دا سي ډېرې تجربې هم کړې دي. لاله چې خپل عمر څلور نوي کال خي وای چې د میګي اوزي تور چرګ او کوچنی خوڅکی پوستکی د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای راکړي ما سره به بچ پوستکی به مس یا اگر نجامی ویسی یا با ما پستکی رو آج یا بیتا مجامی رو آگوستی یا شپا به که درخ سبا متروخی بیا ولم باو پری بیمینده نو داغش خانم کارو و بل چایگونه نه دانترو نه دوایی نه تشی اصیلی وقت بلقه وچه ده دا دواوا یا دواوا هم دی خلکو وکر که دا ناس با وی جا ما با ناس با پینده که تالا سر دا با دوا بی وکر افسوب لرنم دی
د ده په خبره چې کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل، ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلاجان جواب کړی دی.
غټان ته به پستوکه چا وړل ماشومان بچی او ته به وېسال به نه بخ کید بیا به دوته ډالر ای ورواچا ولر ای بنه داغه تو یکړه دا مواد به تو یک دا به بیا ورواچا او دې سره به بخ کید په دواګانو بنخ کید دواګان هم نه وی دې سره به بخ کید ته به وښ کید روغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سند پورې بچو ورته فائدہ به کول چې ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا بس نه کید بیا به پوستکی ورچول بیا بخ کید وسره سړی ته به قتل ام استعمال به ورته لالاو دی غوای پستو کای به ورچاو دی موزی به ورچاو کوم پستو کای ورتل گیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غخه به خیرات به خلقت به دعا وکي صدا د من مریض خدای خکی
ته خلق مشران براغ له دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کای واچو دا خو تجربه ته مشران خلقو تجربه لرل خلقو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکي چې د مریض تعالی شفا ورکړي اغه واخه به خیرات کړه پسو کې به چې وخه به ته دو بو باندې دا پریمین دی بیا به د سیوا ته ګلټي دا ګرم ساته چې د شمالونه وای هوا به لګی دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نه وی دا پستکی خوړه خبره ده چې مرزارم خلیتا شي یو کس ما په دیدلې دلې دی چا ورته ویلی دا غوړه کم شاله وبو کې ګرځي چونګه ورته وای چې دا چونګه مېدا کده وخوره چې تا دې شری مشکل بل اخر اسره مجبور اوسې دی ته چونګه کده ما دې خبره د مال دی اغه خوړلې خدا دې درد وا جوا د مشکلات وا جو او سید پوستکی نیو سړی کرک کی خود عمر کرک نه کی لکه درد او تکلیف سی ورتا دی حلال مال پوستکی د خو چې درد پچا باندې راسی او مجبوری پچا باندې راسی حتی دی آرام پوستکی تم غړګی خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګولاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندې نو زنګړې پرهیز وکوي او د همدغه پرهیز سره یو زایلی وی ورزنی ولی انتر 12 ورځې پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي مالم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی د بیا وایي چې د نر او خزې لپاره د ځنګړو څارویو پوستکی ور اغوستل کیږي
دا د وزي مالونو پوستکی چې دی د چا به چې تبه به ډیره کولې د مریضانو ته به موږ راغوستل د وزي پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پوستکی چې ده خزې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري خوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او تورغونځي د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه او د خزې او د نر ترمنځ فرق هم دغه مر کېدلی سي چې د نارینه پس پوستکی چې دا یخ ده د خزینه د پاره غډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه د پاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې چسپیدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې دسی ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي
دا چې د دودیز توابت لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې سبا ته دې چې ایسته کې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره فقط خپل لمړني ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت گذار نه کوي او نه به یخ چای خوري بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د مېږې مګ دا به مو حلال کړي د دې پوستکی به م چې ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکی ورواغوندی نو بس اخی سره به خدای پاک زیړی دی هغه ښه کنه
نو موړی وای چې دوه کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوستې وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانې ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا هيڅ د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل ریواج لري
د پخوانو څخه دا انانا را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډیر زیات استعمالیږي نه تنها د دغه سي عمومي امراضو لپاره لکه تب یا بل مرزي د مورقه یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې استعمالېدله بر علاوه دغه پوستکی چې په ماتشو اډوکو کې په ترجیداتو کی په دمفاصلو په تکلیفونو کی دا ډیر استعمال یدل دا پوستکی په ګرم حالت کې وشتل شي دا دومره خولور کوي انسان ته چې بیخي دی وجود ټول وبله مالګو سره او دی منرالونو سره دا دی وجود باسي او ډیره انرژي دی انسان له وجود څخه دا باسي د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې چې دا ډیره زیاته یو نقص د وجود د انسان لپاره.
ډاکټر ایا زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډیر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي شي مثلا نورې دواګانې د معاصر طبابت د ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانې د هغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاوو مرتبه یې نتایج ترې اخلي دي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصرو صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریدکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای د هغه دواګانو نیولی ده کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره چې مؤثریت یې ترې هغه په مراتبو زیات استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.